آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر مناوریدونکو سلام ماخام هم پخیر نن د سیشن به ورځ د جدید میاشت 15مه د 2014 کال د جنوري د میاشت 15مه سره برابر ده دا د آزادی رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاک آشنا رادیو خپل مخامنې خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې به د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه او رپورټونه واوري په پایل کې په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
په افغانستان کې د هند سفیر وای په مزار شریف کې د غوی په قونسلګری برید د افغانستان او هند دښمن کړی دا د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای د ډیپلوماټي کی اړیکو په پریکول سره سعودي عربستان نشي کولای چې د هغه په قول د مشهور شیعه مذهبي مشر د اعدام مسله پټکی او د مهاجرت نړیواله اداره وای د مدیترانی د بحری دلاري هغه مهاجر چې اروپا ته ځي شاوخوا څلور زره تنه یې سکال مشوي دي
درنو اوریدونکو د بشپړ خبرونو لا اوریدو وروسته درته د رپورټونه هم خبريږي په کابل مزار شریف او ننګرهار کې د وسلواله مخالفینو د ورسته او درې ورځو د بریدونو په تړاو افغان حکومت د سولې عالی شورا سیاسي څېړونکو او یو شمیر عالم وګړي وي چې د بریدونو د سولې د خبرو د پایل له پروسې د امتیاز اخستلو لپاره کیږي د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په جنوب کې د نشې توکو زیاتوالی اندېښمن کړی دی او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د پولیو واکسین په لګولو لپاره هڅې روانې دي د چې څنګه او په څه ډول د خبرونو وروسته په رپورت کې اوري اوس په موقعي بشپړ خبرونو ته چې زنه شباشنه او اشق الله رحیم زوی درته وړاندې کوو
السلام علیکم دری بریدګر چې تیر شپه د مزار شریف په خار کې د هند د قونسلګری څنګ ته ودانی کې مرشل نیول او د قونسلګری په ودانی یې ډزې کولې د څلې رښتو ساتونو ورسته ووژل شو د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری وای کله چې د بریدګر د امنیتی ځواکونو په ډزو کې ټپیان شي و یو تنیه د ژوند په ورسته سلګیو کې په دیوال باندې په اردو ژبه خپل نوم افضل محمد لیکلی او ټینګار کړی دی چې انتقام به واخیستل شي د لیک په پای کې د یو زر تنو فدایانو ذکر هم کړی ویل دي چې دغه یو زر فدایانو څخه یو تن دی په دې پیښه کې د هند قونسلګری ودانی ته هیڅ توان نه رسیدلی په افغانستان کې د هند سفیر امر سینا امریکا غاک ته وویل چې د بریټ د هغو کسانو لخوا شوی چې غواړي د افغانستان او هندوستان اړیکې خراب کړي
د هندستان قونسلګری ته ډیر توان دی رسیدلی ځکه چې افغان امنیتی ځواکونه په وخت لاس په کار شول او بریدګرو ته یې په ودانۍ باندې د برید فرصت ورنه کړ ټول پوهیږو چې د افغانستان او هند ګډ دښمن څوک دی او په دې هم پوهیږو چې ځینې خلک شته دي چې هڅه کوي د دې دواړو هیوادونو نیک او حسنه اړیکې له منځه یوسي چې دا یې ولوی تیروتنه ده دا ډول بریدونه زموږ اړیکې لا پیاوړې کوي
ښاغلی سینا د کوم هیواد نوم وانخست خو د 2014 کال د افغانستان لپاره یو بد پایل وباله
د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د سپورت او فرهنګي اړیکو د پراختیا لپاره دوه موافقې لاسلیک شوې دي د اجرایی ریاست په اعلامیه کې لیکل شوې دي چې دغه موافقو د لاسلیک کولو نه وروسته اجرایی رئیس عبدالله او د ایران د جمهور رئیس مرستیال جانګيري د سادابات د مانۍ په جمهوریت تالار کې د خبريالانو سره خبرې وکړې خاغلی جانګيري د دواړو هیوادونو تاریخي دینی فرهنګي مشترکات او نیکو اړیکو ته اشاره ویل چې دا اړیکې په سیمه کې لګاونډي سره د اړیکو لپاره ښه مثال کېدی شي خغلی جنګيري په اقتصادي امنیتی مسایلو د کډوالو په وضعیت او په فرهنګي همکارۍ باندې هم خبرې وکړې او ویل چې په اقتصادي او سوداګریزو مسایلو کې د چابهار د بندر نه د ګټه اخیستنې په ترنګوالي د هرات خاف د ریل د پټلې د چارو په بشپړېدو او افغان سوداګرو ته د ترانزیتي اسانتیاو په برابرېدو بحث وشو
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دولت وسلوال مخالفین له تروریستي بریدونو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي ترڅو د سولې په خبرو کې امتیازات ترلاسه کړي د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل هر کله چې د سولې خبرې پیلېږي د دولت وسلوال مخالفین خپل بریدونو ته زور ورکوي
په جلال آباد ښار کې د پاکستان د قونسلګرۍ د ډیپلوماټانو د یو میلمستون سره نږدې چاودنه شوې، خو په چاودنه کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلې. دا چاودنه نن پاو باندې یولس بجې د جلال آباد ښار په درې مناحیه کې د ارزاقو په کوڅه کې شوې ده، چې په نتیجه کې په سیمه کې د برېښنا پایا او د پاکستان د قونسلګرۍ د ډیپلوماټانو د یو میلمستون د ودانۍ دیوالونو ته زیان رسیدلې دی.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای د ډیپلوماټیکی اړیکو په پریکولو سره سعودي عربستان نشي کولای چې د هغه په قول د مشهور شیعه مذهبي مشر د اعدام مسله پټکی. سعودي عربستان او څو ملګرو هیوادونو د ایران د اسلامي جمهوریت سره خپل اړیکې پرې کړې دي. نور تفصیل د متیولا عبد ناوري.
د ښاغلی روحانی د سرګندون وړاندې کویت هم د ایران خپل سفیر ورغوښته دی. کویت په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت باندې د بریدونو وروسته خپل سفیر د ایران نه وست. د کویت په دولتي تلویزیون کې یوازې د سفیر د رایستلو خبره شوې، خو دا نه دی ویل شوی چې آیا دغه هیواد د ایران سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کوي او کنه. سودان او بحرین هم د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران سره خپل ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کوي، او متحده عربي اماراتو بیا ویلي دي چې د ایران سره خپل اړیکې د شزافیر کچتا راټیټي. نړیواله ټولنې بیا د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمیدو غوښتنه کړې ده. آلمان د دوړو هیوادونو غوښتنې چې خپل منځي اړیکې دې ورغوي، او د روسي دولتي خبري اژانس د جک پوړي ډیپلوماټ له قوله ویلي دي چې مسکو د ایران او سعودي عربستان ترمنځ منځګړتوب ته چمتو دي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډی مستورا ریاست للی دی او وروسته به تهران ته هم لاړ شي. سعودي عربستان او ایران د سوریې په اړه د سولې د نړیوالو خبرو په دریو پړاوونو کې برخه درلوده، او تمه کیږي چې څلورم پړاو به د همدې میاشتې په 15مه پیل شي. سپینې ماڼۍ هم د ایران او سعودي عربستان نه غوښتي دي چې د هغوی ترمنځ کړکیچ باید د دې سبب نه شي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په خبرو اغیزه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکړه. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وی پروسه کال 3001 کسان چې غوښتل د مدیترانه د بهیرې د لارې اروپا ته لاړ شي په لار کې مړ شوي دي. د دې ادارې په راپور کې چې نن خبر شوې 2015 کال د مدیترانه د بهیرې لارې د تیریدونکو مهاجرینو لپاره تر ټولو خونړی کال ګڼل شوی دی. د IOM راپور وایي چې په 2014 میلادي کال کې 3209 تنه په همدې لار کې مړ شوي وو. د مهاجرت نړیواله ادارې په کلنی راپور کې همدارنګ ویل شوی دی چې پروسه کال شاوخوا 1,000,000 او 3,000,000 کسان په خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته رسیدلی دي، چې د 2014 کال په پرتله دغه شمیر 15 چنده زیات شوی دی. په 2014 میلادي کال کې یوازې 2,09,000 کسانو اروپا ته مهاجرت کړی و.
د ترکیې ساحل ساتونکو پولیس وایي چې د مهاجرینو دوه کښتۍ د اجین په بحیرې کې ډوبې شوي او 21 تنه پکې مړه شوي دي. د ساحل ساتونکو پولیسو په اعلامیه کې ویل شوي چې ژغورونکو و مهاجر د ډوبېدو نه ژغورلي دي. یو سیمه ییز چارواکی نامک کمال نازلی د اناتولیا خبري اژانس ته ویلي دي چې ژغورونکي په نورو کسانو پسې ګرځي او ښایي چې د مړو شمیر د دې نه هم زیات شي. د اناتولیا خبري اژانس وایي چې په ډوبو شوو کسانو کې اکثره ماشومان او ښځې وي. تر اوسه نه ده معلومه چې ډوب شوي او ژغورل شوي کسان به د کومو هیوادونو اتباوي.
په چین کې د روغتیایي چارو مامورین وایي یو شپږویشت کلنه میرمن د مرغانو والګي وژلې او یو بل میرمن هم د والګي نیولې او سخت نه جوړه ده. ډاکټرانو د دې میرمنې وضعیت د اندېښنې وړ ښودلې دی. ډاکټرانو وایي تر اوسه د H5N شپږ په نامه د مرغانو والګي په زیاتو خلکو کې لیدل شوی دی. د مرغانو والګي په چین، لاوس او ویتنام کې تر اوسه لیدل شوی، او د 2014 کال د مې د میاشتې راهیسې لږ تر لږه شپږ کسان وژلې دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به نن د سه‌شنبه پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې د لوړ رتبه مامورینو سره په دې وغږیږي چې څنګه کولای شي په هیواد کې د وسلوالو حملو نه خلک وژغوري، او په دې اړه خپل نوی اجرایی فرمان ولسته تشریح کړي. نور تفصیل د متیولا عبد ناوري.
په امریکا کې خلک حق لري چې د خپل حفاظت لپاره په قانونو کې ټوپک وساتي، خو په دې نږدې وختونو کې د وسلوالو کسانو په لاس د زیاتو خلکو وژنو حکومت اندېښمن کړی دی او غواړي چې د دې وسلو لرونکو خلکو لپاره ځینې قوانین وضع کړي چې په دې کې یو دا هم دی چې د وسلې لرونکو سابقه اوسړل شي، د وسلې ساتلو قوانین سخت شي، او د وسلو لرونکو رواني حالت هم تعقیب شي، او د وسلو د ساتنې ټکنالوژي هم قوي شي. جمهور رئیس اوباما په دې اړه خپل وړاندیز هم ورکړی دی، او پرون د دوشنبه په ورځ لوی څارنوال او د ای بی آی د مشر سره هم په دې اړه خبرې کړې. هغه وویل
although we have to be very clear that this is not going to solve
دا خبره سرګند ده چې دا نوې فرمان به هیواد کې د ټوپکوالو د حملو د لاسه د تشدد په پیښو کې مکمل کمی رانولي، او نه به د ډلیزو وژنو مخه ونیسي، خو دومره به وشي چې ټوپک به د مجرمانو د لاس رسینه لري وي او د ډیرو خلکو ژوند به خوندي وي. د دې فرمان په اساس به هر څوک چې په دوکانونو کې وسله خرڅوي هغه به جواز یا لایسنس اخلي، او پولیس به سابقه هم کوري. د وی تازه سروینه معلومه شوې ده چې په امریکا کې د هغو خلکو شمیر زیات شوی چې د ټوپک لرونکو لپاره په قانون کې د سختی طرفدار دي، خو بیا ځینې نور چې خپل وسله ساتي هغوی د قانون د خپل شخصي ازادۍ خلاف بولي. د امریکا کانګرس چې د جمهور رئیس غوښتونکي ګوند اکثریت پکې دی، د جمهور رئیس د نوي فرمان مخالفت کوي، خو جمهور رئیس اوباما وایي چې په امریکا کې هر کال لزهاو زره خلک د ټوپکوالو په ډزو کې وژل کیږي، چې د دې کې د لیزه حمله او ځان وژنې هم شامل دي. متیو لابد، امریکا غ آشنا رادیو.
او ورسته خبردا چې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند هغه ول سکسانو ته د درنوي مراتب وړاندې کړل چې پروسه کال د شارلی ابدو د تنظیم مجلې په دفتر او یو دوکان کې د اسلامي سخدري ز ډلې په بریټ کې وژل شي وو. په ځنګړي مراسمو کې چې په پاریس کې نیول شي وو، د جمهور رئیس اولاند ترڅنګ د وژل شو کسانو د کورنۍ غړو او نور حکومتي چارواکو هم برخه درلوده. په مراسمو کې هغه مسلمان پولیس افسر ته هم د درنوي مراتب څرګند شول چې د شارلی ابدو د مجلې په دفتر د بریټکونکو د نیولو هڅه کوله. په سړکونو کې د فرانسې په سر سپین او شنه بیرغ لیکل شوی و ز احمد يم.
قدر مناوریدونکو، اوس هم سپورتي خبر دا ماتیو لا اوبت سپ ناورو چې په استډیو کې را سره دی. اوبت سپ سره مشه
مهرباني. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا ته خپل هغه فیصله کېدونکې یا کوونکې لوبه چې د دواړو ټیمونو یعنی د زمبابوې او افغانستان دواړو لپاره ډېره مهمه ده. پنځو سیالیو کې دواړو ټیمونو دوه دوه سیالۍ ګټلې دي، نو سبا چې هر یو ټیم دغه سیالي وګټي نو هغه به د الکوزي د کرکټ دغه جام چې دغه پنځه ورځنۍ لوبو لپاره خاص په شارجه کې جوړ شوی دی هغه به وګټي. افغانستان د نمخ کې په زمبابوې کې همداشان د پنځو سیالیو کې د پنځو کې درې ګټلې وي او د زمبابوې نه جام راوړو. په زمبابوې راغلی د افغانستان سره په شارجه کې چې د افغانستان کورنۍ کرکټ ګراوند دی هغه کې لوبې کوي، نو دوه لومړۍ لوبې افغانستان وګټلې، بیا دوه وروستۍ لوبې زمبابوې وګټلې. په کوم انداز باندې چې افغانستان لومړۍ لوبې ګټلې وي هغه هم حیرانوونکې وي، او په کومه طریقه چې دوه وروستۍ لوبې وبلې هغه هم مینوال حیران دي چې هغه ټیم چې په اول دوه لوبو کې خو ځلېده څنګه په دوه وروستۍ لوبو کې هغه شانتي ونه شو کړی چې د زمبابوې نه لوبې وګټي. خو د کرکټ مبصرین وایي نوشه بجانې چې لوبه کرکټ د دې اټکل نه کیږي چې کم ټیم به په کوم ورځ باندې څنګه لوبه کوي. افغانستان اوله کې لږ درون اور سره په مقابل د زمبابوې اول لوبه کې زمبابوې په نه هاتیا منډو سوځو، بیا د هغوی لوبې پوره کړې، خو بیا افغانستان خپله په درېمه لوبه کې پنځه اته پنځوس اوس سوځېده، بیا په بله کې په یو سل یو شپېته وسوځېده. نو سبا ته به د دواړو خپل وس نه کوشش شي چې نتیجه په خپله ګټه باندې کړي. نو موږ به سبا د مینوالو سره د کرکټ د کتونکو سره په جریان کې یو، او د لوبو نن به هم د آشنا سپورت لارې معلومات ورکړو، سبا په ټولو خبرونو کې هم.
ستاسو ګمان څه دی؟ به څه چې لوبه به ګټو او کبه بایلو؟
ما خوب لیدلې ده چې ګټو یې.
ښه،
موږ ګورو چې خوب رښتیا کیږي.
بس خدای دې خوب رښتیا کړه. مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر مناوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مو کې د روان خبرونه لومړی رپورت ده. په کابل، مزار شریف او ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو د وروستیو درې ورځو د بریدونو په تړاو افغان حکومت د سولې عالی شورا سیاسي څېړونکي او یو شمېر عالم وګړي وایي چې د بریدونو د سولې د خبرو د پایل له پروسې نه د امتیاز اخیستلو لپاره کیږي. رحیم ګل څاروان د وروستیو ناامنیو او بریدونو په اړه د یو شمېر اړوندو چارواکو او څېړونکو سره خبرې کړي. په رپورت کې په ګډه اورو.
کابل ښار پرون د دوه بریدونو شاهد و. مزار شریف بیا وړمه ورځ د هند په قونسلګرۍ له شلو ساعتونو نه د زیاتې اوږدې جګړې سره مخ و. نن په ننګرهار کې هم چاودنه وشوه. په دغو چاودنو کې درې وژل شوي او له یو څلوېښتو زیات ټپي شوي دي. د دغو چاودنو تر څنګ د نورو نامنیو راپورونه هم ورکول شوي دي. د تیرو درې ورځو دا بریدونه د کورنیو چارو د وزارت له لوري د سولې په خبرو کې د وسلوالو مخالفینو د امتیاز اخیستل وګڼل شول. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي د کورنیو چارو وزیر ټولو پولیسو ته لارښوونه کړې چې د دغو بریدونو د مهار کولو لپاره جدي اقدامات وکړي.
په جګړه کې دوی لویا ماته خوړلې نه یې، د خطر دغه فشارونه د انتحاري عملو زیات کړي.
د کورنیو چارو وزارت د وروستیو نامنیو په تړاو نه بهرني ترهګر چې په ننګرهار کې نیول شوي هم رسنیو ته وښودل. بلورته د سولې عالي شورا ځینې غړي بیا وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې چې کله هم د سولې او مذاکراتو خبرې کیږي نو ترې وړاندې یو سلسله نامنی منځ ته راځي. خو د سولې د عالي شورا غړی حبیب الله فوزي وایي وروستۍ چاودنې د سولې را روانې خبرې نشي تر تاثیر لاندې راوستلی.
طالبان غواړي له دې لارې خپل ځواک او خپل قوت په افغانستان کې وښيي. دوهم دا چې که خبرې یا مذاکرات پیلېږي نو په هغو کې د دوی مذاکرات باید په مؤثر انداز سره ترسره شي، او همداشان له دې لارې غواړي چې په مذاکراتو کې څه امتیازات ترلاسه کړي.
د امنیتي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل وایي طالبان غواړي افغان امنیتي ځواکونه په ژمي کې هم بوخت وساتي.
خپل قدرت دي اظهارولو لپاره او د خپلو شرایطو د منلو لپاره او د خپل دي لپاره چې دوی مستقل خلک ځانو خي، ځکه دغه شرایط دوی په نظر کې نیسي او په دغه مواقع کې په دغه مناطقو کې خپل امنیت.
عام وګړي بیا وایي د هرې لویې غونډې او یا ناستې مخکې په تیرو دیارلسو کلونو کې معمولا نامنی پیښېږي تر څو وسلوال مخالفین له داسې وضعیت ګټه واخلي.
کله چې په افغانستان کوشش کوي د افغانستان حکومت خلک کوشش کوي چې افغانستان کې سوله راشي، برخه زموږ تاسو دښمنان چې واضح ده او ټول ملت یې پیژني هغوی کوشش کوي چې دغه عملیه برعکس کړي.
په پام کې ده د جنوري د میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د سولې د میکانیزم او لارو چارو سر ناسته وشي. دا ورستۍ نامنی د سیاسي سيړونکو په باور لدی عمل هم د ترڅو وسلوال مخالفین ځانونه خپلواک هم وخی.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په جنوب کې د نشې توکو زیاتوالي اندېښمن کړی دي او پر ضد مبارزه د دوی مهم لومړی توپ دی. په کندهار کې د لزګونه ټنه نشې توکو د سوځولو په محل د کندهار امنی قماندان جنرال عبدالرزاق وویل چې په دې ولایت کې د نشې توکو سره په تړاو ځینې حکومتي مامورین هم نیول دي. د عزیز الله پوپل رپورټ په ګډه ورو
په کندهار کې د سوځول سو نوښتنه نشې توکو په منځ کې الکولي مشروبات، هیروین، تاریاک، چارس، مورفین، کریستال او د نشې توکو په پروسس کې کاریدونکي کیمیاوي مواد شامل دي. د کندهار امنی قماندان او د جنوبی ولایتو اپراتیپی رئیس ډګر جنرال عبدالرزاق وایي چې د نشي توکو پر ضد مبارزه د ورانکارو پر ضد د مبارزې په څیر ده او په دې برخه کې د حکومتي مامورینو په ګډون د نشي توکو څولوي او واړه قاچاقونکو هم نیولې، خو د چا نوم یې یاد نه کړ. له دغو نشي توکو سره په تړاو 441 تنه پولیسو نیولې چې څارنوالۍ او عدلي نورو ادارو ته یې سپارلې دي. د کندهار امنیت قماندان جنرال عبدالرزاق وایي چې د نشي توکو قاچاق او کاروبار د امنیت په وړاندې یو ستر ګواښ دی او د هم پر وړاندې د جدي مبارزې کلک هوډ لري.
د یلمن ولایت د موانی مخدره یو اډه وسکرځدل او بل څنګه ته پاکستان دی چې دا غسر ټول نشي مواد هغه کیمیاوي مواد چې د موانی مخدره سره استعمال دي هغه روان دي. 441 کزي دی او د یو کال په شاوخوا کې د موانی مخدره نو سوي دي د ډېر بندیان لري او د ډېر ټولو بندیان ما بس موږ راستولې دي.
د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې موین جنرال باز محمد احمدی وایي چې د ټول افغانستان په کچه د 50% تریاکو تولید په هلمند ولایت کې کیږي او دوی د سخت اندیشمن کړي دي. جنرال احمدی وایي چې حکومت او په ځانګړي ډول امنیتي ځواکونه به سږ کال د نشي توکو پر ضد مبارزه کې له ډېر جدیت څخه کار واخلي.
بیشتر از 50% کل کشت تریاک دولت ملمن صورت میگیره و مراکز تولید و پروسس و همچنان مسیرهای عمده قاچاق در این ولایت است.
په جنوبی ولایتو کې نشي توکي د جګړې د دوام یو عامل بلل کیږي او د چارواک په وینا د نشي توکو مافیایي ډلې غواړي چې له خراب امنیتي حالت څخه د خپل کاروبار لپاره ګټه واخلي. په دې برخه کې د هلمند ولایت روان امنیتي حالت ځانګړي غوتنی ول کیږي او ځای مسولین وایي چې د دولت د وستوالو مخالفینو ترڅنګ د نشي توکو مافیایي ډلو د دې ولایت د امنیت لپاره یو لوی خطر پیښ کړی. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤل وساتئ. هغه ماشومان، هغه بچان چې د پنځو کالو کوچنیان دي، هغوی ته حتماً د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحت وي او آینده یې روښانه.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د پولیو واکسین پلي کولو لپاره هڅې روانې دي. د اچین ولسوال وایي چې قومي مشرانو او سپینګیرو باندې کړي چې د ماشومانو د ګوزن واکسین لپاره د لارې پرانیزي. خبریال ضیاءالرحمن حسرت راپور په دې اړه په ګډه اورو.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې له درې میاشتو راهیسې د پولیو واکسین د پلي کېدو مخه نیول شوې. داعش ډلا وسلوال طالبان د پولیو واکسین کارکونکو ته اجازه نه ورکوي چې د سیمې ماشومان واکسین کړي. د پولیو ضد واکسین د منع کولو سره هممهاله وسلوال طالبانو د ځینو روغتیایي مرکزونو دروازې هم وتړلې. د چین ولسوال حاجي غالب مجاهد وایي د سیمې قومي مشرانو او سپینګیرو باندې غږ کړی چې په خپلو سیمو کې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. هغه زیاته کړه چې قومي سپینګیرو ته یې ویلي که د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورنه کړه نو سیمو ته به یې ټولې خلاصې لارې وتړي. د چین ولسوال په دې اړه داسې وایي:
دغه اوس مونږ په دغه مخکې ورځو کې چې واکسین نغه کېده، مونږ د سپینګیر او قومي مشرانو او د خلکو راغوښتي وو، د خلکو تم جدي وي چې که تاسو دا بندوي مکتب می بندیږي، مثلا کلینیک می بندیږي، که کلینیک می بند شو، که مکتب می بند شو، که دا بند شو پتا خوراکی مواد بندوم، پتا منی هر څه بندوم، لارې درمانی بندوم، به مو سم نوی دا ما غو سپینګیر تلې دي کې دیشي چې دا غش زر بخلاص.
غالب ویل په دې تړاو درې روغتیایي مرکزونه بیرته خلاص کړي او د نورو خلاصولو ته یې هم هڅې پیل کړي دي. د سیمې خلک وایي چې د دوی ماشومان له درېو میاشتو راهیسې د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې شوي او ویره لري که دا وضعیت هم دا ډول دوام وکړي نو ماشومان به یې د پولیو له ګواښ سره مخامخ شي.
نوم عبدالحمید دی، د اچین ولسوالۍ د عبدالخیل اوسیدونکی. همدلته هیڅ ماشومان د پولیو واکسین نشي اخیستلی، داعش ورته اجازه نه ورکوي. دا یو مشکل دی چې زموږ خلک ورسره مخ دي. د پولیو واکسین زموږ ماشومان له خطره ژغوري او ډیر مهم دی.
د سیمې دینی عالمان هم له خلکو غواړي چې خپل ماشومان باید د پولیو واکسین کړي څو له دې مرګونې ناروغۍ څخه وژغورل شي. عبدالبصیر حکمت د سیمې دینی عالم دی، وایي چې د پولیو د واکسین مخنیوي ماشومان په زوره د مرګ غواخ سره مخامخ کول دي.
پولیو یو مرګونی ناروغي ده چې هیڅ کوم درملنه نه لري. د نړۍ په کچه په ټولو اسلامي هیوادونو کې دغه واکسین تطبیقیږي. زما په اند کوم داسې اسلامي او شرعي ممانعات هم نه لري. په ټولو ولسونو غږ کوم چې خپل اولادونو ته دغه د پولیو څاڅکي ورکړي.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د پولیو واکسین د مخنیوي له امله د واکسینو په تیره دوره کې تر 40,000 ډیر ماشومان د پولیو له واکسینه به برخې پاتې شول. د دې ولایت عامه روغتیا ریاست پر خپل کړو هڅو سربیره تر اوسه په دې نه دی توانیدلی چې د پولیو واکسین د پلي کېدو لپاره اسانتیاوي برابر کړي. خو روغتیایي چارواکي بیا ټینګار کوي یوازې دوه څاڅکي واکسین کولی شي چې ماشومان له دایمي معیوبیت څخه وژغوري. ضیاءالرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
غالی و دن که مرمنه او روختیایی ستونزه. غالی و دن که مرمنه باید کم تی که پا پام که ونیسی ترچو دا غالی عبدالو پر وقت ناروغی نشی.
د خزو غاگ لآشنا رادیو نه سه شنبه شپه ات بجه. Thank you.
زمون د شپې شوګيري هسي عادت غني زمونګا دراتلو سوکتي کدا خو لیدار اختیاری زما هر خوب دی دروخشی ما د تورش پی پزل فوس بلا خوب نو لیدا ما د دی دنیا خدا دنیا خوب نولیدا خوب یو خوب کتن وی لکه حصہ چ زمان وی ما پچو چغو وی ک زمان خوب نہ داوی ما پچغو چغوی ک زمان خوب نہ داوی ک زخو چی پکم خوب کی تاوینم هاغ خوب دیرا لراشی که خوب و نریختیا کی گی هاغ خوب دی پریختیا شی
پا مکی ده ماهی ما خبرونو سر چکتن
دری بریدگر چې تیر شپه د مزار شریف په ښار کې د هند د قونسلګری څنګ ته ودانۍ کې مرچل نیولی و او د قونسلګری په ودانۍ ډزې کولې د څلېرشو ساعتونو وروسته ووژل شول. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د سپورت او فرهنګي اړیکو د پراختیا لپاره دوه موافقې لاسلیک شوې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په ختیځ ولایتونو کې 1,568 وسله وال مخالفین وژل شوي دي. په جلال آباد ښار کې د پاکستان د قونسلګری د ډیپلوماټانو د یو ملمستون سره نږدې چاودنه شوې خو په دې چاودنه کې چاته د سر زیان نه دی وختی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي د ډیپلوماټیکي اړیکو په پرې کولو سره سعودي عربستان نشي کولی چې د هغه په قول د مشهور شیعه مذهبي مشر د اعدام مسله پټه کړي. سعودي عربستان او څو ملګرو هیوادونو یې د ایران سره د ایران د اسلامي جمهوریت سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي پروسه کال 3,000 کسان چې غوښتلې د مدیترانې د بحري د لارې اروپا ته لاړ شي په لاره کې مړه شوي دي. د ترکیې ساحل ساتونکي پولیس وایي چې د مهاجرینو دوه کښتۍ د اجین په بحري کې ډوب شوي دي او 21 پکې مړه شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې ډوب شوي او ژغورل شوي کسان باید د کومو هیوادونو اتباوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د سې شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د لوړو دوه مامورینو سره په دې غږیږي چې څنګه کولی شي په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د وسلوالو حملو نه ملکي خلک وژغوري. په چین کې روغتیایي چارو مامورین وایي یوه 6 مېرمن د مرغانو والګي وژلې او یوه بله مېرمن چې همدې والګي نیولې سخته ناجوړه ده. ډاکترانو د دې مېرمنې وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند هغه ولسه کسانو ته د درنوي مراتب وړاندې کړل چې پروسه کال د شارلی ابدو د تنظیم مجلې په دفتر او یو دوکان کې د اسلامي سختدریز ډلې په برید کې وژل شوی و. او د چین په شمال کې چارواکي د هغه شخص په ځای ګرځي چې شک کېږي نن د سې شنبې په ورځ یو بس موټر ته ورچولې. په دې پیښه کې 14 وژل شوي او 22 نور ژوبل دي.
ګرانو اوریدونکو د پښتو نیم ساعت خبری خپرونې لپاره راټول کړي مطالب او خبرونه هم دا و چې تاسو هم واورئ. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هېروئ د دری خپرونې پسې به د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه نجیبه ناشوه هم واورئ چې د غالۍ اوبدونکو میرمنو په روغتیایي ستونزو درسره غږیږو. قدرمنو خویندو، تاسو نه هیله کوو چې د نجیب نشاب ځانګړې خپرونې ته چې ستاسو لپاره ده زنګ ووهئ او موږ سره اړیکه ونیسئ. اوسنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. الله مرشي. رادیو